په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیلو. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې له افغان چارواکو سره د ولسمشری پر انتخاباتو او د سولې په اړه خبرې وکړي. نن د شنبه ده، د غویی اسور درویشتمه، د می میاشتې دیارلسمه. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د بخوانی ویاندې مینی منګل پر وجل کېدو خوشنی وشو ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلا وکړه. د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي دی چې ولسمشر غنی او میرمن ویلز پر ټاکلي وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ښاغلي غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې او د مشورتي لوی جرګې د پایلو په اړه هم بحث وکړ. بلخو اجرائیه رئیس عبدالله هم په ټویټر کې لیکلي چې له میرمن ویل سره یې د سولې پر هڅو او پر ټاکلي وخت ولسمشر انتخاباتو پر ترسره کېدو خبرې وکړې. میرمن ویلز د حکومت له مشرانو سره د شی حکومت ولی او ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته د بیا کتنې په اړه هم خبرې وکړې. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ولسمشر غنی د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې پیشنهاد کړی ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخواني ویاندې مینی منګل پر وجل کېدو خوشنی وشوده. دغه سفارت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخو په افغانستان کې د ایتالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي، د زړوري افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې ژورنالستان هم پناشه کوي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینی منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلي دي چې هغه شوزو او انجونو مدافع و. شغلی ترودو پرون یک شنبه په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره د مینی منګل فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. د کاناډا صدر اعظم د مینی منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیوني خبرونو پخوانی ویانده او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکاره مینی منګل د شنبه په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینی منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی. د صحي کارکوونکو د کار بندیز په خاطر چې علت یې کم امکانات او د ماشونو پر وخت نه رسېدل یادیږي، شاوخوا 22 لوی او کوچني روغتیایي مرکزونه تړلې پاتې دي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرافضل پرون ازادي راډیو ته وویل،
کچری په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د نوکریوال ډاکټر لپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو. تر څو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي، موږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو او هلته نږدې له دې خبرې ورته وکړو.
د ننګرهار په دریو لرو پرتو ولسوالیو کې د صحي مرکزونو تړل کېدو عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې روغتیایي مرکزونه باید ژر تر ژره پرانستل سي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې یې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او ژر به ورته حل لارې پیدا سي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلا سول. پر دې موضوع له څو میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وي، خو دغه موافقه باید په واشنګټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. د دې مالی مرستې د بستې هدف د پاکستان د عمومي مالي چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې غښتلي کول دي. دغه مالی بسته چې لزیات مدیر هيسي ځندېدلې و لنونو سو اتیایم کلونو رئیس د پاکستان لپاره د یارلسمه مالی مرسته ده چې ترلاسه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالی رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. په اصل کې چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ دوام لري، دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دی به د 2013 میلادي کال جولای راهیسې په لوړه کچه له روسي چارواکو سره لومړی رسمي خبرې کوي. هغه وخت ولسمشر ترامپ او پوتین په فنلند کې یو په یو غونډه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به نن مسکو ته رسیږي چې د خپل سفارت له چارواکو او د تجارتي ډلو له استادو سره وګوري چې په وروستیو کې د دوو امریکایانو نیول کېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو به سبا سه شنبه د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ولاړ سي او هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژورو توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل شوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. پرون پارلمان ته په خپل پرانیستونکي وینا کې پیندروفسکي ژمنه وکړه چې ټولو وګړو ته به خدمت کوي. هغه وویل د دې وخت دی چې د نږدې ماضي پرانیستو ټاپونو ته شفا وبخښو او واقعا مدني پخلاینه پیل کړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اورئ چې د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبری وکړي. یو تحلیلګر وایي
که طالبان سولې نه کوي یا په خپل دریز باندې ودریږي نه تاسو نه خي نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سولې دویم لومړیتوب وي یا به سولې لمنځه شي.
د اورزګان یوې سیمې ته بیایو چې تازه له وسلولو طالبانو نیول سوې ده. په ننګرهار کې روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی.
کچېرې په کلینیکونو کې درمل وي او په ساتي اندازه معاش او د ډاکټر لپاره د ښاروندو کاروال ډاکټر لپاره ډوډۍ وي نو موږ دا کار نه کولو.
په نور موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې ورستې حمله د اقتصادي پرمختګ ګډوډي د ګډوډي هڅه وګڼله. تر اونۍ بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سره موضوع اخلو. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر دایره دو ټینګار وکړ. د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې له ولسمشر غنی سره په دې اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې الیس ویلز د یکشنبې پر ورځ کابل ته رسېدلی او تمه ده چې د سولې، انتخاباتو او د امریکا د مرستو د بیا کتنې پر پروګرامونو بحث او خبرې وکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په کابل کې د او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسېدلی ماښام مهال په ارګ ماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړې. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غنی او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. بیان لمخې دواړو لوري همدارس خې حکومت ولې او خود کفایت ته رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاده کړي. ولسمشر اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولی او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسېدلی او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان لمخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږېږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28مې یا د میزان 6مې ته پلان شوي. د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی د خبرو لپاره تر رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللی ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبري د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړی او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د پخپله بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته له رسېدو ډېر ډاډه نه دی. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وایي افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې که سوله نه کیږي نو انتخابات به لومړیتوب ولري.
طالبان ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی، او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوله باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم غوښتل کېدای شي چې هېڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غځول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28 باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
موردل چې افغان او امریکایي مقاماتو پر خپل وخت افغانستان د ولسمشری ټاکنو په دایرهولو ټینګار کړی دی. د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې ده. د دې ترڅنګ د سولې پر مسلې هم له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې ده. د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات شوي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت سیمې ته ورغلی.
د افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د ترینکوټ شار اړوند چینو هغه سیمو ته روان یو کوم چې افغان او بهرني ځواکونو په ګډه په تېر یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو د شتون څخه له سیمې څخه پر تېرېدو د سړک پر یوه غاړه او بله غاړه نړېدلې لوټې لوټې کورونه د یو لویې اوږدې جګړې کیسه کوي. کله چې د جګړې اصلي سیمې ته ورسېدو او هلته مې د نړېدلې کورونو څخه کلیپونه اخیستل نو د انسان غږ مې تر غوږ شو چې زګیرویه دی. زما تر څنګ د سره سلیپ یو کارکوونکي هم روان و. هغوی هم دا غږ واورېدي نو سمدستي یې لوټې سره وشنلې چې ګورم دوه انسانان ترې لاندې دي. یو لاله مخکې وژل سوی او د یوه هم وروستۍ سلګۍ دي. دوی په ځانونو پورې مهمات تړلی وه او وسلې هم تر څنګ پرتې وي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا وژل سوي وسلوال طالبان دي. نوموړي وویل چې په دغه دوو کسانو کې یو د مومین نعمان په نوم د وسلوالو طالبانو مهم قومندان هم دي.
این موقعیت را که ما قرار دادیم 3 سال میشود که خط مقدم جبهه بوده.
په دغه سیمه کې چې موږ او تاسو قرار لرو له تیرو 3 کلونو راهیسې د جګړې لومړی کر شو. طالبانو د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کار. موږ په پازل د خدای په تیرې وافته کې افغان پوځیان او موږ د نړیوالو همکارانو په مرسته مو د سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړ او تاسو ګوري چې د وسلوالو طالبانو جسدونه هم تر خاورو لاندې. کومندان وایي د یادو عملیات پر مهال د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځلوی لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د سیمې د خلکو که څه هم کورونه په بشپړ ډول له منځه تللې وه خو دوی زیات خوشحاله وه چې سیمې یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې شوي.
مخکې دا مونږ کچې اوس خلاص او پیلان اوس ډیر خوشاله یو ځکه چې مخکې چې دښمن دلته موقعیت درلودی موږ ډیر سخت په تنګ وو. دا غو درسته موږ د باندې نو سره وتلای خپل پښتو ته میدان نه سور کولای. اوس پیلان چې امنیتي ځواکونه راغلي موږ د دې خدای هیله لرو چې تر څو موږ دا غو مونږ کښه امن کې او مخکې پوسې وروي د مخکې پوسې را دی خاطر باید دا مینونه چې دا ځکه چې کم دښمن دغه موقعیت درلودی دلته ډیر سخت مینونه پټ دي در دې دیوالو لاندې موږ باید دا مینونه خنسا کې تر څو موږ فلاجی ژوند ته پیدامه و.
یعنی دوونه خوشاله یو چې بهخه موږ په عمر کې دغه خوشالي نه دی د کله موږ چې دامه کار خلاص دوونه خوشاله یو.
د جګړې د لومړی کرښو سرتیرو بیا پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې سوله وکړي کنه نو وبې ځفي. دی وای وسلوال طالبانو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت ازادي رادیو د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د چینو سیمه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وی چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانان نارینه او ښځې پر احتیاط څغړي لیکلي دي چې کار او تعلیم د دوی لمړنۍ غوښتنې دي خو خبرونه د مطلب په دوام په دې اړه سپارښتنې کوي چې لویدیز د دې حق د یقیني کولو لپاره له طالبانو سره څنګه ګډ کار کولای شي خبرونه په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو په ورستۍ غونډه کې د طالبانو د استازي حیرانوونکو څرګندونو ته چې وی ویل دوی به د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر مهال د ښځو د تعلیم او کار د حق ملاتړ وکړي اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو د دژمنې په اړه د شک لپاره دلایل شته خو د مطلب لیکوال لیکي چې له دې سره سره باید طالبانو ته موقع ورکړل شي څو خپل د ژمنه عملي کړي ځکه دا هغه څه دي چې اکثریت افغانان غواړي فارن پالیسی د افغانستان په ختیځ کې د هغې څیړنې د نتیجو یادونه کوي چې ښایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او نارینه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې کار وکړي او سربیره پر دې باور لري چې په دې برخه کې پرمختګ د سولې لپاره مهم دی په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا عمومي باور دا دی چې ګنې اکثر افغانان د ښځو د حقونو ملاتړ نه کوي فارن پالیسی زیاتوی ځینې ازادۍ چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو لپاره منلي حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې لا نشته خبرونه د اساسي قانون 22مه ماده چې د ښځې او نارینه د انډول حقونو ضمانت کوي د مثال په توګه یادوي په داسې حال کې چې په دې اړه د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاح طرحه تر اوسه لا نه ده تصویب شوې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د یو دردیدلي پلار مرتضی احمدی کیسه کړې ده د احمدی لور مهسا په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې وتښتول شوه او وروسته بیا ووژل شوه نیویارک ټایمز د مهسا د نږدې خپلوانو په حواله لیکي د مهسا پلار د هغو افغانانو له ډلې دی چې د افغانستان په اوږده جګړه کې د کورنۍ غړي نه دي زیانمن شوي ځکه نه یې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دنده درلوده نه طالبانو تښتولي او بیا یې تابوتونه کور ته ورستولي نه په کومه انتحاري چاودنه کې وژل شوي او نه د سیالو ډلو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې شوي خو په مارچ میاشت کې یو ورځ ناڅاپه وګرځېده او شپږ کلن لور یې د پیسو د هغو بنډلونو په خاطر وتښتول شوه چې د بهر ورځ په شاهزاده سرای کې د صراف په توګه د کار پر مهال وړل راوړل تښتونکو د هغې د خوشې کولو په بدل کې لومړی $300,000 غوښتل خو وروسته یې ویل چې په $100,000 هم قناعت کوي خو د احمدي لپاره د دومره ډیرو پیسو برابرول ناممکن کار و نو ځکه تښتونکو د دې لپاره چې افشا نه شي مهسا ووژله نیویارک ټایمز د مطلب ترڅنګ د احمدي عکس هم په داسې حال کې چې د کورنۍ له دریو غړو سره د مهسا قبر ته ورغلی له څو نورو عکسونو سره چاپ کړی دی
ننګرهار په دروي ولسوالیو کې لشنبه راهیسی روختي کارکونکو کاري اعتصاب کړی د موضوع په زیاتو سیمو کې ولسی خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي شاه محمود شنواری راپور لري
د ننګرهار په شیرزاد خوګانو او حصارک ولسوالیو کې روغتیایي کارکونکو کاري اعتصاب کړی او په دې ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه بند دي د خوګانو قومي مشر ملک نور محمد وایي د غولرو پرتو ولسوالیو خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او ولایتي ادارې دې ستونزې ته ژر د حل لار ولټوي په دې ولسوالیو کې روغتیایي کارکونکي وایي چې دوی له ډېر پخوا راهیسې د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کوي خو هیڅ غور پرې نه دی شوی دوی وایي روغتیایي مرکزونو ته د کمو درملو امکاناتو لیږل او ډاکټرانو ته په وخت د ماشونو نه ورکول مهمې ستونزې دي د روغتیایي کارکونکو په استازولۍ ډاکټر شیرافضل وایي دوی پخوا هم د خپلو حقوقو غوښتنه کړې وه ولې رسېدنه ورته نه وه شوې
ترڅو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي په روا شکل باندې زمونږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو هلته نږدې له دې خبرې ورته وکړو ځکه
په ورته وخت کې د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي ولایتي ادارې دا مسله د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو سره شریکه کړي او د حل غوښتنې ترې کړې
موږ هڅه کوو چې چارې د دوی دوام پیدا کړي ولې د دوی ستونزه چې ده وړاندې هم ولایت مقام سره شریکه شوې ده د ولایت مقام له لورې وزارت سره هم شریکه شوې ده حاصل دا چې یو قناعت رامنځته شي او سنه احتجاج پاتې ورسیږي.
د ننګرهار د شیرزاد او خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې شاوخوا 22 لوی او واړه روغتیایي مرکزونه فعال وو چې د ډاکټرانو د کاربندیز له امله اوس تړل شوي. د سیمې خلک وایي ولایتي اداره دې هڅه وکړي چې د روغتیایي کارکوونکو مشکلاتو ته رسیدنه وکړي، کنه د دې مرکزونو تړل کېدو سره خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
مردل چې د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې روغتیایي کارکوونکو احتساب کړی دی. بلخوا پرون د خوست ښار دوکاندارانو د اعتراض په بڼه ښار تړلی و. دا چې ستونزه څه وه نجیب الله الوخیل براته وایي.
د یکشنبه په ورځ د خوست ښار دوکاندارانو او کاروباریانو د ولایتي ادارې او د ښاروالۍ ریاست د چارواکو لخوا د دوکانونو د اوسپنې صادرو څخه د جوړو سیورو د ماتولو په اعتراض کې ښار تړلی و. اعتراض کوونکي د ښار په کوڅو کې وګرځېدل او همداشانې د ښار په ګرمیشته سیمه سرګردان چوکي یوه اعتراضیه غونډه هم جوړه کړه. د خوست د ښاري اتحادیې وطن مشر جمال تڼي آزادۍ راډیو ته وویل
دغه په امر لګېدلې دي د چدر ته به امر اړنګ کړي دي به پښتنه اړنګ کړي دي چې د خسرای ټول روکوړي نه وي پاینده کې د اتحادې سره داسې یې نه وي چې زه به هر غوښتنه هر پیسې لا چې کومه د اتحادې په خوا کوي کومه یې پرای میک به زورم باندای همې دا خبرې دي.
د ښار دوکاندارانو ویل لکه څرنګه چې دوی پر ځان قانون پلی کوي په همدې ډول حکومتي ادارې هم باید قانون ته ژمنتیا ولري.
دکاندار هغه څوک دی چې دولت پروس کې څه 50 روپۍ ورچوي بورډ ودریشي مالیه ګمرک شرولي پرې کوي دا پیسې ورکوي. نن چې دا تختی شوی دو کولی کړی دو که شروار کړی دو که هر ادارې کړی دو ولس نه بخښنه غوړي بخښنه تر څنګ د څومره مصارف چې شوی دي دا به ورته اداره جوړوي
لاریون کوونکو او معترضو دا هم ویل چې د ښار د اوسپنې څادرو سیوري د شپې لخوا مات شوي او له دې سره دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. د محمد رحیم میاخیل په نوم د ښاري سنفونو یو استازی وایي
د دې اساسي بنیاد دا دی چې مو څو بره د ښاروالۍ د ریاست نه دا غوښتنه وکړه چې په دې ښار کې درې رکنوي پیسې خوسته کېږي. د سړک په مانځې رډۍ درول دي پیادراوې کې ټپرۍ جوړې دي او دغه اداره د دې نه ټیکس وخولي. نو دا چې دوی وپېدل چې دا ښاریون دا شی نه پرېږدري دا هغه مظلوم دوکاندار قانوني دوکانونه یې اعلان کړل.
بل لوري ته ولایتي ادارې د شنبه په ورځ رسنیو ته د حکومتي ادارو یوه ګډه اعلامیه لیږلې وه چې په هغه کې د ښار د نظم پاکوالي او ښکلا لپاره د ځینو اقداماتو یادونه شوې وه او له ښاریانو یې غوښتي ول چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. که څه هم د سیابانو په ماتولو د ښار دوکاندارانو او کاروباریانو اعتراض کړی خو په ټوله کې ولس او ښاریانو په کراتو غوښتنه کړې چې پیاده روونه خلاص او د پیاده روونو سیابانونه ځکه لرې کړي چې دوکانداران توکي ورزوړند کوي او تلونکو کسانو په مخ کې مزاحمتونه پیدا کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو عصري هوټل د وړمې ورځې حمله چې پکې 15 کسان وژل شوي وغندله او ویلي دي چې دا د اقتصادي پرمختګ د سبوتاژ یوه هڅه وه. عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستان به هیڅکله د دغو هڅو بریا ته اجازه ورنه کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې برید د اقتصادي پروژو او خودکفایي د سبوتاژ یوه هڅه وه. د پاکستان صدارت په یو بیان کې د خان په حواله ویلي چې هیڅکله به د دغو هڅو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په ګوادر کې په یو عصري هوټل درې واړه حمله کوونکي وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا SPR وایي په برید کې د هوټل څلور کارکوونکي او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو افسر وژل شوي. SPR وایي په ژوبلو کسانو کې څلور پوځیان او دوه د هوټل کارکوونکي شامل دي. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار ګوادر چې پکې وړ مورس پیل کانټیننټل هوټل تر برید لاندې نیول شوی و د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې شوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 6 میلیارد ډالرو ته رسیږي پکې یو بندر هوایي ډګر لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیانګ ولایت تړل دي.
د بلوچستان یو بیلتون غوښتون کې ډلې د بلوچستان د ازادې پاوز د دې حمله مسولیت منلې او ویلې دي چې هدف یې چینایان او نور بهرنیان وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا برید غندلې او د پاکستان امنیتي ځواکونه یې ستایلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پاکستانی پوځیان ستایلي چې د دې خبره د ډیرو قربانیو مخه نیولې ده. بلوچ بیلتون غوښتون کې له کلون راهیسې تورن دي چې له تیلو ډک بلوچستان کې یو اندازه بریدونه کړي دي. بلوچ بیلتون پال د دغې سیمې د طبیعي زیرمو په عادلانه ویش ټینګار کوي. ګڼې نورې توندلارې ډلې هم په بلوچستان کې فعالیت کوي.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې او د ولسمشری انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تلویزیوني خبرونو د پخواني ویاندې منی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د دریو ولسوالیو شیرزادو، خوږیانیو او حصارک روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. دوی وایي چې ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او امکانات یې کم دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. او ستیفو پیندروفسکی پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژوره توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل شوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې څه باندې 6:20 دقیقې سوې.
د ژوند رنگونه درنو ورځن کوزه دا شیبا د سروبي ولسوالۍ د ګوګا منډي په سیمه کې دا هغلار د چکابل جلبات خلک زی راضی پی خو دلته ټیکري خرڅیږي د لارې په سر باندې. له هغه ځوان سره به خبرې وکړو چې دلته ټیکري خرڅوي. نوم دی؟
نوم می احمد الله ده او د ګوګا منډي اوسیدونکی ما. اوس را ټیکریم لګولې دی. اوس
څومره وخت وشو چې دا کار کوي؟
دا خو یو نیم کال بشو خاطه کیږي. دا ته موږ پام راوخته ده مخکې وخت او دیخوا بل جاته مزدوری